سلامونه وخت مبخیر د افغانستان په وخت د مازګر سلور بجې چې تاسې ازادي رادیو ته غواګیس مخکې تر دې چې د خبرونه مطلب تلل شو خبرونه په تورهم کې نن چهارشنبه غرمه مهال یو ځل بیا د دوړ لورو د پوله ساتو ځوکونو ترمنځ جګړه شوې. په ننګرهار کې د طالبان د حکومت یوې سرچینې له تورخمایي ازادي رادیو سره خبرې کولې وویل چې جګړه وروسته له هغې پیل شو چې د پاکستان یوې وړې بي پیلوټ الوتکې د دوی پر یوې پوسې برید وکړ. سرچینې چې د موضوع د حساسیت له کبله نه غوښتل نوم یې واخیستل شي د دغه برید کې چاته زیان نه دی اوښتی. د سرچینې په ټوکو دوړو لورو د یو بل پر اهدافو د توپونو او نورو درنو وسلو ډزې کوي. تورخم د فبروري له 28 را په دې خو د هر ډول تګ راتک او سوداګرۍ پر وړاندې تړل شوی دی. دغلته د جګړې د دوړو لورو د سلګونه کورنۍ بېځای شوي او خوندي سیمو ته تللې دي. د تورخم په نننۍ جګړه کې افغان خبریالان هم ټپي شوي دي. په تورخم کې وی سیمې خبریال نن چهارشنبه ازادي رادیو ته ویل چې په نننۍ جګړه کې خبریالان ټپي شوي دي چې روغتي وضعیت یې نازک دی. له سیمې د خبریال په ټکو ټپي شوي کسان ته په ژواک خبرې ژند او حریت په نوم د وی ویبپاڼې خبریالان دي چې هوار ممرۍ د لګېدو له کبله ټپیان شوي دي. په تورخم کې نن غرمه مهال یو ځل بیا د پاکستاني او طالب د پوله ساتو ځواکونو ترمنځ جګړه پیل شوې. د فبروري له 28 راهیسې له کله په تورخم کې طالبان او پاکستاني ځواکونو ترمنځ د مورچلو د جوړولو پر سر شخړه جوړه شوې. تدریجه ده چې د پاکستان او طالبانو ځواکونو نښتې کېږي. د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف د اسلامي دولت ډلې یادښت د خراسان څنګه غړې چې د کابل وې ډګر کې د 2023 کال د بریټ په تړاوونی ول شوې د افغانستان ته ودی. شریف نن چهارشنبه د کپینزل سم پر خپل اکسپانه یا پخونی ټیوټر ویلي کل چې د شریف لا په نوم د دشت غړې د افغانستان او پاکستان ګډې پولې ته نږدې د دوی په عملیات کې نیول شوې. د طالبان وینځ بیل مجید د شهباز شریف دغه څرګندونو په خبرګون کې ویلي چې په پاکستان کې د دشت غړو نیول د دې ښکارندوی کوي چې داعش پاکستان ته پناه وړي اولته زایل جوړ کړی دی. هغه زیاته کړه دا موضوع هیڅ په افغانستان پورې اړه نه لري. دا په اصل کې د چین نن سهار وختي د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویل چې په افغانستان کې د دیرلس امریکایي سرتیرو د وژنې عمل نیول شوی دی. ټرمپ که څه هم د دغه نیول شوی کس هویت څرګند نه کړ خو له پاکستان یې د هغه د نیولو له کبله مننه وکړه. په لور ته د امریکا د فدرالي څېړنو د ادارې اف بی آی مشر کش پټیل ویل چې دغه کس تېره شپه د دوی د منګولو ته رسېدلی دی. د 2023 کال د اګست په 26مه نېټه له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو په ګډوډۍ کې د کابل په وایډګر کې خونړۍ چاودنه وشوه چې دیارلس امریکایي سرتیري او لوه یو سلابیا ډیر افغانان پکې وژل شول. د دې حملې پړه د اسلامي دولت یا د شتل خراسان څنګه منلې وه. د افغانستان د فوټسال د ملي لوبډلې یو شمېر لوبغاړي په سلور اړخیزو لوبو کې د ګډون په موخه برازیل ته روان شو. د فدراسیون نن چهارشنبه پر خپله پاڼه چې دغه لوبغاړي له ایران څخه د برازیل ساو پاولو او کورتیبیا ښارونو ته روان شوي. دغه سلور اړخیزې لوبې د برازیل، افغانستان، ایرلاند او ګرینلاند د ټیمونو ترمنځ دي. د دې سلور لومړنۍ هغه سبا پنجشنبه د برازیل او ګرینلاند ترمنځ ترسره کیږي. ورسته خبرم د کرکټ لړګره د کرکټ د تلانو جمعي چمپیونز ټرافي دوه نیمه پایلوبه نن د نیوزیلند او جنوبي افریقا ترمنځ پیل شو. د لوبې په چا نیوزیلند وګټلو د توپهنه یا بیټینګ پریکړه وکړه. د نن ورځې بریالې لوبډله به د راتلونکي یکشنبه پورس د مارچ په نهمه له هند سره پایلوبه ولري. هند پرون اثر لته په څلور وکټو ماته ورکړه او پایلوبې ته لاره وموندله. ازادي رادیو په انټرنیټ کې په azadiradio.com کې اوریدلی شئ. امریکا ولسمشر وایي هیوادی له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو پر مهال په کابل هوایي ډګر کې د شوین تاري عملې ترهکونکي نیولې. وړاندې به په خبرونه کې واوري. ملګرو ملتونو سازمان په قزاقستان کې د منځنۍ اسیا او افغانستان لپاره د سیمه ییز مرکز جوړولو پریکړې تصویب کړ.
دا ډېر لوی تاریخي او سیاسي ګام دی او خورا ډېر لوی اهمیت لري د سیمه ییز ډیپلوماسۍ د پراختیا لپاره.
او روزګان کې به وزل سره د افغاني سیمه ییز شلې لوري مرسته شوي. خبرونه کړه نو راپورونه هم لرو.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
د امریکا ولسمشر وایي هیواد یې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو پر مهال په کابل هوایي ډګر کې د شوې انتحاري حملې طرحه کوونکی نیولی دی. ډونالډ ټرمپ چې بېګاهي د امریکا کانګرس ته وینا کوله د دغه کس د هویت په اړه معلومات ورنکړه، خو ویل چې دا د هغو دیارلس امریکایي سرتیرو د کورنۍ لپاره مهمه ورځ چې په دې حمله کې وژل شوي. ټرمپ ویلي دا کس د پاکستان په همکارۍ نیول شوی او د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف بیا دا کس افغانۍ بللی دی. طالبان د حکومت او انسبیل او مجید بیا رسنیو ته ویلي چې دا مسله په افغانستان پورې اړه نه لري. نور جزیات د کرم له کرم په راپور کې.
د امریکا ولسمشر ویلي په 2021 کې له افغانستانه د امریکایي سرتیرو د وتلو پر مهال د کابل په هوایي ډګر کې د شوي ځانمرګي برید طرح کوونکي چې دیارلس امریکایي سرتیري پکې وژل شول نیول شوی دی. ډونالډ ټرمپ له لوړې وروسته کانګرس ته په خپله لومړنۍ وینا کې وویل دا د هغو امریکایي سرتیرو کورنیو ته یوه مهمه ورځ ده چې په دغه حمله کې وژل شوي وو.
نن شپه د هغه ترهګر نیول کېدل اعلان کړم چې د کابل په هوایي ډګر کې د ظالمانه برید عمده مسؤل و. هغه همدا اوس دلته په لار دی چې د امریکا د تیری توری عدالت سره مخ شي.
ښاغلی ټرمپ وویل چې په دې برید کې تورن کس د پاکستان په مرسته نیول شوی دی. د پاکستان له همکارۍ مننه وکړه، خو د نیول شوي کس د هویت په اړه جزئیات ورنه کړل. خو د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف نن چهارشنبه د مارچ 15 په خپل ایکس پاڼه لیکلی چې د داعش خراسان څانګې دا نیول شوی لوړ پوړی قومندان شریف الله نومیږي او د افغانستان اوسیدونکی دی. شریف لیکلی چې یاد مطلوب ترهګر دوی په ډیورن کرخه د بریالیو عملیاتو پر مهال نیولی دی. خود طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد بیا رسنۍ ته پاستولی یو غږیز پیغام کې ویلي دا مسله په افغانستان پورې اړه نه لري.
او دا چې داعش پاکستان کې نیول کېږي دا په ډاګه کوي چې دې ډلې همالته پناه وړي او هلته یې پټنځایونه جوړ کړي دي. له بده مرغه یو شمېر هېوادونو داعش ته ځایونه ورکړي او د روزنې اسانتیاوې ورته برابرې کړي دي.
نوموړي زیاته کړې چې دوی خپله د داعش سره په مبارزه کې دي. په ورته وخت کې د امریکا د فدرال د تحقیقاتي ادارې اف بی آی مشر کیش پټیل د دې خبر په تایید سره چهارشنبه پورس په خپل ایکسپانه لیکلی یاد کس بیګاش په د دغه ادارې او د امریکا د مرکزی اطلاعاتو سازمان سی ای ای ته سپارل شوی دی. یادونه ده چې د 2021 کال د اگست په 26 افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو په ګډوډۍ کې د کابل په هوایي ډګر کې خونړۍ چاودنه وشو چې د 14 امریکایي سرتیرو ترڅنګ له 100 ډیر افغانان وژل. که څه هم د امریکا ولسمشر کانګرس د تېرې شپې په وینا کې په دې پیښه کې د وژل شویو افغانانو په اړه څه ونه ویل، خو نوموړي یو وار بیا له افغانستانه د امریکایي ځواکونو وتل شرمونکي، ویرونکي او له بې وسۍ ډکه کړنه یاده کړه. د کابل په هوایي ډګر د دغه حملې مسؤلیت داعش خراسان څانګې منلی و. هغه مهال د امریکا استخباراتي ادارې سی آی ای ویلي و چې برید کوونکي عبدالرحمن ال لوګری نومېده او د امریکایي چارواکو په خبره هغه د انجینرۍ پوهنځي مخکینی محصل و. دغه ادارې ویلي و چې نوموړی له حملې 11 ورځې مخکې هغه مهال چې طالبانو د اګست په 15 کابل ونیو د باګرام زندان له ماتېدو وروسته له ډېرو نورو زندانیانو سره خوشې شوی و.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او ورځ.
ملګرو ملتونو سازمان په قزاقستان کې د منځنۍ اسیا او افغانستان لپاره د سیمه ییز مرکز جوړولو پریکړه لیک تصویب کړ. د قزاقستان د بهرنیو چارو وزارت پرون سه شنبه په یوه بیان کې ویلي چې د مرکز د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلې د 125 غړو هیوادونو له لوري په ګډه په منځنۍ اسیا او افغانستان کې د پراختیا اهداف لپاره جوړیږي. د طالبان حکومت ویندویانو په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. نور حال د فیروزه زی په راپور کې.
د قزاقستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلې په المتا کې د منځنۍ اسیا او افغانستان لپاره د یو سیمه ییز مرکز د جوړولو پریکړه لیک تصویب کړ. دغه وزارت پرون سه شنبه ناوخته د مارچ په 4 په خپل ویب پاڼه خپور کړی بیان کې ویلي د 125 غړو هیوادونو په ملاتړ د مرکز اس ډی جی اس به د پراختیا او سیمه ییزو اړیکو لپاره پراخ نړیواله اجماع رامنځته کړي. بیان کې راغلي چې د دې مرکز د جوړولو وړاندیز د قزاقستان د ولسمشر قاسم جمارت توکایوف لخوا د ملګرو ملتونو په څلور او یو مخونډه کې سوای وو. د قزاقستان د بهرنیو چارو وزارت ټینګار کړی چې قزاقستان به په دوامدار توګه د افغانستان سره مرستو د سوداګریزو اړیکو پراختیا او سیمه ایزو همکاریو ته دوام ورکوي او د بیان پټکو د دغه هیواد د خلکو ثبات او سوکالي د منځنۍ آسیا له امنیت او هوساینې سره مستقیمه اړیکه لري. افغان پخوانی ډیپلومات او د چارو شنونکی غوث جنباز د دغه مرکز جوړیدل د افغانستان په ګټه او لوی فرصت بولي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
لوی مرکز لوی لوجستیکي او اقتصادي مرکز چې د هغې په ترڅ کې به څه برنامې چېدي د نړیوالې سیمه ییزې دغه مرکز د دغې کې به د هغې سمون پیدا کېږي او د افغانستان په استقامت کې به کارول کېږي. دا ډېر لوی تاریخي او سیاسي ګام دی او خورا ډېر لوی اهمیت لري د سیمه ییزې ډیپلوماسۍ د پراختیا لپاره. زه فکر نه کوم چې داسې خاص تغییرات دي بدلونونه دي رامنځته شي. دا هېوادونه په ټولیزه توګه په تعاملاتو کې طالبانو سره ګیر دي، کوشش کوي چې سیاسي ډیپلوماسۍ ډېره نه کړي، خو اقتصادي ډیپلوماسۍ اقتصادي راشه درشه به زیاتېږي.
د قزاقستان د بهرنیو چارو وزارت او په ملګرو ملتونو کې دایمي استازولۍ په خپلو بیانونو کې ویلي دا مرکز به د نړیوالو او سیمه ییزو هڅو د همغږي کولو، غوره وړاندیزونو شریکولو، تخنیکي مرستو چمتو کولو او د ګډو پروژو پلي کولو لپاره یو مهم پلیټ فارم وي. دغه شان پروتوکول د دې مرکز موخه به د ملګرو ملتونو د ادارو ترمنځ د همغږي پیاوړتیا، د سیمه ییزو اړتیاو سره د نړیوالو نوښتونو تطبیق او د هر اړخیزو همکاریو هڅول وي. د سیاسي چارو پوه عنایت الله اسحق زای په دې باور دی چې ملګری ملتونه دا مرکز د یو نما د بدیل لپاره جوړوي، ځکه په خبره یې دغه دفتر په افغانستان کې دننه په آزاد ډول فعالیت نسی کولای.
یونمات په افغانستان کې د کار شرایط ډېر تنګ شوي، خو زه تصور نشم کولای چې د دې مرکز جوړېدل به هم د افغانستان لپاره اغېزناک وي، ځکه ستونزه دا ده چې طالبان هیڅ هغه څه نه مني چې د دوی په کې واک نه وي او له افغانستانه بهر وي. نو د دې مرکز کار به د افغانستان لپاره د یونما د فعالیت په توګه وي.
د طالبانو حکومت ویان زبیح الله مجاهد او د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویان دی ضیا احمد تکل د دغه مرکز د جوړېدو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. په الماتا کې د دغه مرکز د جوړېدو خبره داسې مهال کېږي چې ټاکل شوی راتلونکي اونۍ په افغانستان کې ملګري ملتونه د خپل ماموریت د دوام په اړه پریکړه وکړي. زبیح الله مجاهد د دوی تر کنټرول لاندې ملي راډیو ټلویزیون سره خپلو تازه خبرو کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ماموریت ننګولی او بې ګټې بللای او ویلی دی چې د افغانستان اړوند نړۍ ته ناسم معلومات او ذهنیت ورکړای دی. که څه هم تر اوسه یو هیواد هم د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلای، خو د قزاقستان په ګډون د سیمې ډیری هیوادونه ورسره اقتصادي اړیکې پالي او ان ځینو هیوادونو کې طالبانو ته سفارتونه هم ورسپارلي دي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ وایي د اوکراین ولسمشر ورته ویلي د خپل بعد د جګړې د پای ته رسولو لپاره له روسیې سره خبرو ته چمتو دی. ترامپ تر لوړې وروسته تېره شپه د کانګرس دوړو جرګو ته په خپله لومړنۍ وینا کې دغه خبره وکړه. دا چې په دغې اوږده وینا کې د اوکراین په اړه نور څه راغلي تفصیل یې له اسدالله الدین نه اورو.
په سپینه ماڼۍ کې د اوکراین او امریکا د ولسمشرانو تر لفظي شخړې یوه اونۍ وروسته د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ وایي اوکراین د سولې خبرو او د خپلو قانوني زیرمو تړون ته چمتووالی ښودلی دی. ترامپ تیره شپه د امریکا د کانګرس دواړو جرګو ته په وینا کې وویل چې اوکراینی سیالې په دې اړه یو لیک ورته لیږلی دی. هغه ویلي ولودیمیر زلنسکی په دغه لیک کې لیکلي چې د خپل هیواد د جګړې د پای ته رسیدو په خاطر له روسیې سره خبرو او هر وخت د خپلو قانوني زیرمو په اړه امریکا سره تړون ته چمتو دی. ترامپ ویلی دغه لیک کې راغلی چې اوکراینیان تر هر چا ډیر د سولې غوښتنه لري او هر څومره ژر چې امکان وي د مذاکرې میز ته حاضرېږي. خپل زرینسکی هم پرون سه شنبه د ډونالد ترامپ تر وینا مخکې ویلی و چې هیڅوک دوامداره جګړه نه غواړي او په خبره یې دای او ټیم چمتو دی چې د ترامپ تر پیاوړې مشرتابه لاندې تلپاتې سولې ته ورسیږي. د امریکا ولسمشر په خپل بیګنۍ وینا کې د اوکراین د جګړې ناخوالو ته په اشاره وویل د جګړې له کبله هر اونۍ شاوخوا 2000 ځوان اوکراینیان او روسان وژل کیږي. هغه زیاته کړه چې دای غواړي دغه جګړه ودروي او ادعا وکړه چې د اوکراین په جګړه کې تر اوسه د امریکا شاوخوا 350 میلیارد ډالر او د اروپا 100 میلیارد ډالر مصرف شوی دی. د اوکراین د جګړې د لګښتونو په اړه بیا اروپایي مشران د ټرمپ له خبرو سره یو خوله نه دي. د کیل په نوم د جرمني یو انسټیټیوټ ویلي متحدو ایالاتونو تر اوسه د اوکراین پر جګړه شاوخوا 144 میلیارد یورو او اروپایي ټولنې 122 میلیارد یورو لګولی دي. ټرمپ د اوکراین د نرم دریز په اړه دغه خبرې داسې مهال وکړې چې متحده ایالاتونو یوه ورځ مخکې له اوکراین سره ټولې پوځي مرستې وځنډولې. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلنسکي د فبروري په 28مه په سپینه ماڼۍ کې د امریکا له ولسمشر سره په لفظي شخړه واوښت او د اوکراین د قانونو هغه هوکړې لاسلیک نه کړه چې تمه یې کېده. ډونالډ ټرمپ د مارچ په 3مه رسنیو ته وویل فکر نه کوي چې د قانونو هوکړه دې ترلاسه شي. ترامپ بیگانه وینا کړه زلنسکی سره لفظی شخړې ته اشاره ونه کړه خو ویل دوی یو لبل سره کار کوي او ډیر څه زونه پیخیږي. هغه د غزه جګړې او د منځنی ختیځ تحولاتو ته هم اشاره درلوده او ویل منځنی ختیځ کې خه خبرونه په لار دي. خاغلی ترامپ د دې وینا په ترڅ کې امریکا ته د غیر قانوني کډوالو د مخنیوي له هڅو نیولې د چین، کاناډا، مکسیکو او نورو هیوادونو پر وارداتو د تعرفې تر لوړولو پورې د امریکا د بیلابیلو کورنیو او نړیوالو مسایلو په اړه خبرې وکړې. ترامپ د خپلو کورنیو سیاستونو په اړه هم تفصیلي خبرې وکړې او یې ویل حکومت په دې تیرو 48 ورځو کې دومره ډېرې لاسته راوړنې درلودې چې اکثریت حکومتونو په 4 یا 8 کلو کې نه درلودې. هغه ویل په تیرو شپږو اونیو کې ما نږدې 100 اجرایوي فرمانونه لاسلیک کړل او په ټول هیواد کې د سالم عقل، خوندیتوب، خوشباوري او دولت بیرته ژوندي کېدو لپاره مې څه باندې 400 اجرایوي اقدامات وکړل.
مالوردانی پپور ناشتی دی دور از دغه نه پاتې دی او سخت تشویش خښتیو
لزدکړو محرومون جنو سره د زړه خواله په هیلا پادکاست کې
هر دوشنبه د سهار په 8:30 او هر چهارشنبه د سهار په 6:30 ل آزادی رادیو.
مننه دا چې د آزادی رادیو اوریدونکو پاتې شوی استه
راپورونه مرکه او اوریدونکو.
افغانستان میشه ټولنه د اورزګان کې کڼي کورنۍ سره امراستو ارتیا درلودل په تړاو باندې وای. اورزګان ولایت افغانستان میشه د ټولنې مشنن دغه خبرې په اورزګان ولایت کې چې باندې 300 کورنۍ سره د امراستو د ویش پر مهال وکړي. نوموړي وایي چې یاد امراسته د قطر حیوانات له خوا شوې چې نن ورځ په دغه ولایت کې پر بي فصله کورنۍ وشل شي. بل خو هغه کورنۍ چې مرستې ترلاسه کړي خو خادي نه دي او وایي چې مرستو ته زیاته اړتیا لري. په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې.
اخوا ته ورته ودرې ضرورت ده چې صبر سره به غلطه ودرې اخوا ته ورسې بس دغه ځای سیدي
د اورزګان ولایت په مرکز ترینکوټ ښار کې د افغاني سری میاشتي د ټولنې دفتر دی. دغه دفتر ته سلګونه کسان نن د مرستې د ترلاسه کولو لپاره په لین کې ولاړ دي. د اورزګان ولایت د افغاني سری میاشتې د ټولنې مشر مولوی ثناالحق حقانی وویل چې نن دی په دغه ولایت کې د 415 بېوزله کورنیو سره د خوراکي او غیر خوراکي توکو مرسته کړې. نوموړي وایي چې یاد مرسته د قطر هیواد په مالی مرسته سوي او د دوی په تخنیکي همکاري نن تر بېوزله کورنیو پورې رسول کیږي. ښاغلی حقانی وویل چې په دې مرسته کې غوړي، وریجي، بوره او یو شمېر نور خوراکي توکي او غیر خوراکي توکي شامل دي.
مرسته مرسته د قطر د هیواد څخه راغلې ده. 415 کورنۍ د فارد روزګان ولایت سره مشتر راغلې ده. 500 کیلو وړي دي، 500 غوړي دي او څلورش شارې شپږ دغه دی ورجې دي او براده شنه چای دي دغه د لوبیا د مالګه د کټان سره ملګری دي. بخیر شانی بده یو کټ تقریبا 8000 افغانۍ قیمت لري.
د افغانی سری میاشت کې د ټولنې دغه مشر د نړیوالو موسساتو او نورو خیریه بنسټونو غوښتنه کوي چې په اروزګان ولایت کې د بېوزله کورنیو سره مرسته وکړي. هغه وویل چې موسساتو او خیریه بنسټونو تر ټولو دغه اړمن کسان چې په اروزګان کې دي له پامه غورځولي دي، ځکه د ده په خبره چې د اروزګان خلک زیاتو مرستو ته اړتیا لري. دی زیاتوي چې د اروزګان خلک په دې وروستیو کې وچکالیو زیات ځپلی دي او یو مرکزی ولایت دی چې په کښې کې کار او کسب کم دی، نو خلک یې مرستو ته زیاته اړتیا لري. بلخوا هغه کورنۍ چې مرستې یې ترلاسه کړي هم خوشحاله دي او وایي چې یادو مرستو ته یې زیاته اړتیا لرله. د دې له ډلې درېو تنو فضل کریم، حمید آغا او غازی الله چې د مرستې ترلاسه کولو لپاره د ترینکوټ په ښار کې د سری میاشتې دفتر ته ورغلي وه، داسې وویل:
سری میاشتې دفتر ته موسسې ته، نو موږ وروره ډېر احتیاجمن یو، ډېر احتیاج لرو. زه په خپله په کور کې نه نپاره په دغه نه نپاره کې ما اوس شل مانه وړه په کورو کلي کې په من و نیمني په پور راولي انجه دوغه نه شی ما نه درلودی چې ما دا یالته یو شی ورپخ کړی وای. نو کور یې دغه دفتر ودان، کور یې دغه سری میاشتې ودان چې زموږ سره یې دا مرسته وکړه، دا موسسه موږ ته راکړه.
ګذاب ولسوالۍ زه راغلی یم دلته تیره خیر آباد کې پروت یم، خو بیخي سخت مجبور یم. پکا داسې اوس وړه وو د یوې میاشتې خوراکه لرم، نو شی ستا هم نه کار ډېر سره کمزور دی. مسلمان سره د مسکینانو سره غریبانو سره کومک وکړه ده د مرستې والا ګره دغه مجبوره خلک دي لکه زه زیات
د مسه موږ ته راکړه. موږ ډېر زبېدلي وو، اوریا ډېره سره ستړي وو، دا ولس سره ستړي وو، د هر چا ته چکاټ کړی دی، د هر یو ډېر سره ستړي دي. دغه دې همدې سړي ته نه دي ورکړي چې اوس یې کار برابر دی، ضروریات ورته لري په دروازه کې وروره، دا ډېر شی دی نه دی.
دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر یا اوچا په خپل وروستي راپور کې ویلي چې د دوی ځینې بشري پروګرامونه د زده کړو، خوارځواکۍ، مرستو، روغتیا او په افغانستان کې د اړمنو خلکو لپاره د سرپناه په برخو کې د 2015 کال د جنوري او مارچ ترمنځ د تمویل کمښت له خطر سره مخ دي.
تاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي راډیو یې اوري او تر مسؤلینو یې ورسوي.
تاسو دغه پیغامونه هر پنجشنبه او جمعه د ازادۍ او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د ازادۍ راډیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي:
00 422 11 24 501.
د ختیځ ولایتونو اوسیدونکي وایي د ننګرهار هوایي ډګر څخه د ملکي الوتنو د بیا پیل کېدو غوښتنو یې تر اوسه کومه مثبته پایله نه ده ورکړې او له امله یې دوی ستونزو سره مخ دي. د دوی په خبره له 2022 کال څخه طالب چارواکي ورسره د یاد هوایي ډګر بیا فعالولو او ترې د ملکي الوتنو پیل کېدو ژمنې کوي، خو له همدوی په الوتکو کې سفر کولو لپاره کابل ته ځي. ختیځوال وایي د کابل جلال آباد پر لویه لاره د ترافیکي پیښو نورو ستونزو سره مخ کیږي. د ننګرهار له هوایي ډګره د جمهوریت په 20 کلن دوره کې ځکه ملکي پروازونه نه کېدل چې پکې بهرني ځواکونه میشتو. دوی وایي د هیواد په ټولو زونونو کې هوایي ډګرونه فعال دي او مسافرین په اسانه کولی شي چې ترې د هیواد دننه او بهر د الوتکو په وسیله سفرونه وکړي، خو په ختیځ زون کې د میدان شتون سره بیا هم دوی له یاد نعمته بې برخې دي. نور تفصیل په راپور کې.
د ننګرهار د مرکز جلال آباد اوسیدونکي محمد ایوب ازادي راډیو ته وویل کلونه کېږي چې دوی سره د هوایي ډګر د بیا فعالولو او ترې د ملکي الوتنو پیل کېدو ژمنې کېږي، خو لا هم پر کړو وعدو عمل نه دی شوی.
د میدان هوایي باره کې خو ډېر زیات وعدې وشو، مخکې تیر نظام هم وعدې وکړل، دغه د طالبانو نظام چې ته دا وایي دا به فعال شي، خو لیکن اوسه پورې چې کم فعال شوی نه دی. ټول مشرقي خلکو ته ډېر زیات مشکلات دي.
د ننګرهار، کونړ، نورستان او لغمان اوسیدونکو په وینا د کابل جلال آباد پر لویه لاره د موټرو ګڼې ګوڼې، د سړک تنګوالی، له غرونو د تیګو ښویېدو او د موټرو ټکرونو د خلکو ژوند ګواښ سره مخ کړی دی. د دوی په خبره همدا وجه ده چې بهرنیو هیوادونو ته د سفر لپاره تر کابل هوایي ډګر ځانونه رسول ورته ډیر ګران تمامیږي. حاجی امیر محمد:
د ختیځو ولایتونو د هوایي ډګر بند پاتې کېدل ټولو مشرقوالو ته یو رقم ستونزه ده. ټولو زونونه هوایي پروازونه داسې باندې تر اوسه د ختیځو ولایتونو هوایي ډګر بند دی. په مایفر باندې دغه یو سخت مزل کول او وخت ضایع کول، او ډیر ځوانان زموږ په دغه لار باندې مایوبه شول، څوک شهیدان شول.
د دغو ولایتونو اوسیدونکي په داسې حال کې د هوایي ډګر بیا فعالولو او ترې د ملکي الوتنو پیلولو غوښتنه کوي چې د روان مریس کال په لومړیو کې په ننګرهار کې د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلن ادارې مسؤلینو ځایي رسنیو ته ویلي وو چې په یوه میاشت کې به له یاد هوایي میدان څخه د مسافر وړونکو الوتکو پروازونه پیل شي. د یاد هوایي ډګر د ملکی برخې مشر مولوی عتیق الله وثیق هغه مهال ویلي وو:
انشاءالله او عزیز په لنډ وخت کې به دا زیری به انشاءالله تاسو واورئ د خیره چې دارینو لپاره به ترتیب جوړ شي. ډېر کار سود ښکاري انشاءالله پاتې دی.
د ننګرهار یو تن اوسیدونکی چې نه غواړي نوم او غږ یې په راپور کې خپور شي، ازادي راډیو ته وویل: هر حکومت د ختیځو ولایتونو اوسیدونکو سره توپیریز چلند کړی دی. خپل ټول وخت یوازې د وادو په ورکولو تیر کړی، او همدا توپیریز چلند دی چې دغه ولایتونه په هر برخه کې د آبادۍ او پرمختګ له چارو بې برخې پاتې شوي دي. هغه راته وویل: پښته هوایي ډګر کې کابل ته ځي، کابل ته د تګ په لاره کې تل مشکلاتو سره مخ وي، همداراز پریمان او بلری. په نورو ولایتونو کې ستر ستر د اوبو او برېښنا بندونه جوړیږي، خو د دوی دښتې شاړې پرتې دي او د برېښنا نشتوالي په وجه اوړي او ژمی مشکلاتو سره مخ وي. دوی د سرپرست حکومت له چارواکو غواړي چې د ختیځو ولایتونو اوسیدونکو ستونزو ته په کتو باید خپلې کړې ژمنې عملي او هوایي ډګر څخه ملکي الوتنې پیل کړي. په ننګرهار کې د ترانسپورت او هوایي چلن ادارې مسؤلینو د راپور تر خپرېدو پورې د خلکو د شکایتونو، غوښتنو او د ازادۍ راډیو پوښتنو ته ځواب ورنه کړ. ختیځوال وای د جمهوریت په شل کلنه دوره کې د ننګرهار هوایي ډګر کې بهرني ځواکونه میشتو او ملکي الوتکو ته پکې د کېناستو اجازه نه وه. طالبانو د بیا واکمنېدو په دوهم کال یعنی په 2022 کې وویل چې دغه هوایي میدان ملکي الوتنو ته چمتو دی. تیر کال یعنی په 2023 کې بیا اعلان وکړ چې ډیر زر به له یاد میدان څخه مسافر وړونکي الوتکې پروازونه پیل کړي، خو تر اوسه یې درک نه لګیږي. دا په داسې حال کې ده چې د مزار شریف، هرات، کندهار، خوست او بامیانو هوایي ډګرونو څخه ملکی الوتنې کیږي او مسافرو ته یې اسانتیاوې چمتو کړي دي.
دولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت کومه ستونزه لري؟ اتزر ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
کونډه ښځه یم، غوا می، مال می، ټول می در بدر رسو.
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر ل بیا ازادي راډیو نه زکړی دي. ځان حقوق دی، بل حقوق دی، گاوا
په ساده او روانه جبا
او کچېرې میډال ورکړ چغلې نو ما و د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال ورکړی وای.
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
اوس هم ازادي راډیو ته ستاسو راغلي پیغامونه د روزي مبارکې مشه پټړو او ورو
د روزي رنگونه.
اکبر خان مزم د کابل ولایت څخه د ازادۍ رادیو تن مینوال. روژه ای روژه واز داسې نه چې مونږ خالي خوراک او څښاک پکې بند کړو. نو روژه کې باید مونږ سترګم باید روژه وسیږي، غوږونه هم روژه وي، خوله هم باید روژه وي، او څومره چې کولای سو عبادت پکې زیات وکړو، صدقه ورکړو، د قران کریم تلاوت وکړو، ذکر راسکار وکړو.
نوم می ساده د کابل ولایت زمینا هی اوسیدونکو یم. اذان چې وشي روزه په پیرکی یا په بولنی باندې متو، بیا د لمنځونو لمنځونه کوو، د لمنځونو وروسته بیا موږ مکمل افطار خورو. او موږ په پیسنی باندې بعضی اوقات ملای او مربا خورو او بعضی اوقات هګی او روغانی خورو.
غنی ما د زرمت ولسوالۍ نه تقریبا د روزې په سر کې راغلی یم. مریضان هم راوړي دي. دلته موږ راغلي وو د دوایي پیسې به هم نه وې. نو اوس ماشاءالله ډېر سهولت ده. لیور خیریه بنسټ لخوا موږ ته روزماتې تیارېږي. ټول انشاءالله خوشحال دي. ټول پیوازان
د ازادۍ میل مخبرونه درته.